په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنوري نوري هرکلای کوم. و ابوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غکړې چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په امریکا د 2001 کال سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د مې چې یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. د خبرونو تفصیل. پر نن پر امریکا د 2001 کال سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګېد. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د راکټ د لګېدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کار کوونکو د لاؤډ سپیکر له لارې دا پیغام اورید چې مخکې البته د سفارت په انګل کې د یو راکټ د لګېدو له امله چاودنه شوې. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دغه راکټ د سفارت د امریکا د سفارت په انګل کې نه، بلکې سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژندتون ریاست په دیوال لګېدلی دی. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سفارت نږدې دغه راکټ چاودنه داسې مهال کېږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې متحده ایالات اړ کړل چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او هم هغه د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان یوه ورځ وروسته کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې وبللې. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمندانې مشر جنرال کینټ مکینزي چې د تېرې دوشنبې په ورځ افغانستان ته تللی و، خبریالانو ته څرګنده کړه چې متحده ایالات به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دېره دي. تمه ده چې نن د سپتمبر د 11مې د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړېدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ترامپ هم په پینټاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د دغه تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د هغو نږدې 3000 کسانو یاد ته درناوی وای کیږي چې د تختول شو الوتکو په ذریعه په نیویارک، پینټاګون او پنسلوانیا کې تر سره شوې وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وې، او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هرخیزو بین الافغانی خبرو پرته د افغانستان د کلکیچ هاورینا ممکن ده. بلې خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار کړی. رولاند کوبیا امپرون په یو ټویټر کې لیکلي، سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلی چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. کوبیا ویلي له همدې کبله د موجوده ستونزو سربیره باید د لا نور جوړ جاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل شي چې د افغاني ټولنې د استازي په وینا د رښتینې افغان سولې ته لاره پرانیزي. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کار او د نشه یي موادو قاچاق د هیواد ثبات ته ګواښ دی. د جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مسؤول یوری فیدیاتوف پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل دوی په یوې سروې کار کوي چې د اکتوبر تر میاشتې به یې خپره کړي. د فیدیاتوف په وینا دا روښانه ده چې په افغانستان کې 2018 او 2013 کلونو په پرتله هغه مځکه چې کوکنار پرې کرل شوی کمې شوې دي.
موبایل ډیټکشن ټیمز
د نیولو او کنټرول ګرځند ټیمونو چې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په ملاتړ جوړ شوی په تیر کال کې 800 کیلوګرامه هیروین تر یو ټن زیات تر یک او تقریبا 9 ټنه چارس نیولې دي. د افیداتو په وینا پر دې سربیره سیمه ییز همکاري د دې سبب شوی چې د افغانستان له شمال څخه روسیې ته د نشي موادو قاچاق کم شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د اسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګلادیش ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. دا لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې وشوه. دا په 2022 میلادي کال کې د فوټبال نړیوال جام ته او د 2023 میلادي کال د اسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان تېره اونۍ د قطر په وړاندې په خپله لومړنۍ لوبه کې د صفر په وړاندې شپږ ګولونو بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو هوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سیشن بي په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت اصلاحکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل، ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف وم، هماغسې چې په ادارې کې ګڼ نور هم ورسره مخالف و. ولسمشر ترامپ خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځای ناستی ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل چې د هم له جان بولټن سره په ډیرو مسایلو کې د نظر اختلاف درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هېواد نا اعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي. پومپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هېواد د هغو درواغو څرګندونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې ویلي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غوړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونه کې واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه ځانګړي غونډې ته د افغانستان پر حکومت او طالبانو په وینا کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي.
I cannot stress enough the importance of advancing efforts for delivering peace. Concretely, the start of inter-Afghan negotiations.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له پای ته رسېدو لا څو ورځې نه تېرېږي چې د افغانستان له مختلفو لورو بیا د دې خبرو د پیلېدو غږونه اوچتېږي.
باید پرې نږدو چې دغه خوشاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي، دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو خبرونه هم اوري. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي. تدامې چې یاماموتو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي د افغانستان په اړه ځانګړي غونډې ول د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وي او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ خاورې ناممکن دی. نوموړي همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیج یماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر مستقیمو خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ او هغه د کړکیچ د هواري لپاره مهمه او لازمي بللي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یماموت ویل په دې برخه کې ډیره هڅې شوې او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړي چې په وینا یې د هڅې باید ونه درول شي. یماموت وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی. په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاسترې کی. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنیږي او په ډیر غور چلند غواړي. دا زموږ ټولو همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې امامت پوینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې ورستو یو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساس او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیره مهمه دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نو مولي هله مندي خو د چا تجربه دوام وکړي دا ډول خبري جوړي او پراخ شي او وی پایلې ته ورسیږي. خغلی امامت همدارنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبري باید تاوتریخواله راکم کړي او په پای کې باید ور بندوشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وزنډولې او د دوشنبه په ورځ ویل دغه مذاکرات نور لمنځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډه ته په خپل سرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی ملک ژوبل پر زیاتې دوه هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشر د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28 نیټه د ولسمشر ټاکنې ترسره کیږي. دا نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالي نیولې. نو مولي امنیتي ننګولې او پټاکونو کې ممکنه بینظمۍ د اندېښنې وړ مسلې یاد کړي. تدامې چې امامت له وستوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو لګواخونو د لاس واخلي او له حکومت څخه وغوښتل چې د رای ورکونکو امنیت وساتي. خاغلی امامت په پټاکونو کې د ممکنه درغلي او بینظمۍ اندېښنې هم یاد کړي او تر ټاکنو وروسته د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلن څرنګوالي هم مهم وباله. تدامې چې امامت وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوې څو ټاکنې باوري وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو یې ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې وي پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه ملیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 301 ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نادولتي سازمانونو ادارې په ځانګړې توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
و امرودل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامې چې یو ماموت پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه ته چې د افغانستان په اړه ځانګړې شوی و په خبرو کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ژر تر ژره خپلو کې مستقیمي خبرې پیل کړي. تدامې چې یو ماموت دغه راز له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. پر دوه موضوعاتو پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د عاشورا د مراسمو د لمانځلو په مناسبت په یوه غونډه کې بیا ټینګار وکړ چې انتخابات په خپل وخت سره کیږي او په افغانستان کې هم یو بایزت اصول غوړي.
هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. همچنان صلح بر اساس نقشه رای که مردم افغانستان در جرگه مشورتی تعیین کرده بودند به حیث یک پروسه ملی تعقیب می شود. صلح بایزد که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغان ها باشد. خواست و آرزوی هر افغان است و ما متحد به عملی کردن این آرزو است.
در غرض افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم وویل په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتو یوازنۍ حل لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی دا څرګندونه پرون د عاشورا د ورځ د لمانځلو په یوې غونډه کې وکړي او ویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو اړخونو کې ځای ولري. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د وصل وصال پر راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان نورین د پایت رسولو یوازنی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالي د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي ارتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وټو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیری غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغو سرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره ګزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نه ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربند په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن ده. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پری نوګدو چې دغه په شاتګ د امریکا د وګدمهاله شي کوشش وشي چې طالب په اډانه کې د حکومت په اډانه کې د ولس په اډانه کې د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې د تلار هوار شي چې طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بیرته سره پیل شي او دا بل اخره بین الافغانی ناس تلار هوار کی چې موږ وکولای شو خپل استوري دي خپل کښاله خپل حل.
خغله زلان وای د طالبان او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو د وخود چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. د افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او لولس غوړي چې د افغانستان د جګړې په خکیل اړخونو فشار اوړي، سولې جنگ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په اړه د یو شمیر افغانانو څرګندونې خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي اکثر افغانانو ته دغه لسمیاشتنی خبرې ناڅاپه لغوه شوې نه ښکاري. د ورځپاڼې په باور هغه څه چې افغانان یې حیران کړل دا و چې یوه برید او پکې د یوه امریکایي پوځي وژلو دا خبرې ختم کړې، خو روان کال تر دې مخکې په زرګونو افغانان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو تر موټر بم برید وروسته چې یو امریکایي یو رومانیایي او لس ملکي افغانان یې ووژل، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره په کم ډیویټ کې لیدنه کتنه لغوه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل کله چې طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو پر مهال اور بند نه مني او حتی دولس بیګونه کسان وژني، نو شاید دوی د یو معنادار هوکړه لیک د پلي کېدو واکونه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د پانتون د استاد شهلا فرید خبرې راخیستې چې وایي د امریکا او طالبانو خبرې کله هم د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي. د لویدیز بل خبرونه ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو نهایي هدف دا دی چې افغان حکومت په زور وپرځوي او خپل حکومت جوړ کړي. خبرونه لیکي طالبان غواړي چې هم له جګړې هم د سولې له خبرو ګټه ترلاسه کړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د ګلوبل پوسټ په خبرې کړې مقاله کې بیا راغلی دی چې طالبان له نظریاتي پلوه د جګړې طرفدار دي. د دوی طبیعت کله هم د سولې و موافقه نشي بدلولی. خبرونه لیکي کلونه وشول چې طالبان د کابل د بیانولو لپاره تیاریانې کوي او په دې باور دي که چېرته امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړه لاس واخیست حکومت ته به سقوط ورکړي. د ګلوبل پوسټ په باور د همدې لپاره طالبان په متواتر ډول ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه دي ووزي. خبرونه لیکي د طالبانو پالیسي دا ده چې امریکایي ځواکونه ژر له افغانستانه ووزي، بیا دوی د افغان حکومت پر ضد جګړه تیزه کړي، لکه د دوی مؤسس چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته جګړې ته مخه کړه او بیا دوی پر کابل واکمنان شول. خبرونه وړاندې لیکي پر طالبانو اعتماد او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې بلې جګړې ته لار پرانیسي او افغانستان به د نړۍ د جهادیانو لپاره یو خوندي پناه ځای شي چې له دې سره ممکن د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښه بیا تکرار شي. ګلوبل پوسټ لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار دا ده چې د طالبانو د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو اوري د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندوز تخار د لوی لارې د بندیدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او ترڅنګ په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. کندوز تخار لوی لارې له یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بند ده. د ازادي راډیو سیمیز خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز تخار لوی لارې له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغه لوی لارې بندیدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي او برسیره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځې کېږي د کندوز تخار لاره د مسافرینو په وړاندې باندې تړلې ده چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او همداسې د کندوز کابل لار چې لس ورځې کېږي چې تړل ده د هم ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا کړې دي.
کندوز تخار لاره د طالبان له خوا نه نیول کېږي او مسافرین نسي کولی سي په دې لاره رفت آمد وکړي، نو دولت هر دفعې یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو سي د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغه لوی لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. سیمه ییزو چارواکو د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لوی لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسلې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړي د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندوز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ راتګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
دغه ورځ د نورستان له مختلفو سیمو یو شمېر بې ځایه شوي خلک بیا چې په پارون او د کونړ او ننګرهار په امن سیمو کې اړولي وایي له دولت د ملاتړ په خاطر کورونه وسلوالو طالبانو یا وسلوالو مخالفینو سوځولي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د جګړو او د نامنیو لامل په سلګونه کورنۍ د یاد ولایت مرکز پارون، کونړ او ننګرهار ته کډی کول ته اړ شوې دي. په پارون کې پراته کډوال شکایت کوي چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو له ویرې خپلې سیمې پریښې دي او یو شمیر دولت پلوه کسانو ته خو وسلوالو مخالفینو کورونه هم سوځولي دي. د وانت ویګل ولسوالۍ پخوانی ولسوال مولوی ضیاءالرحمن هم د دغو کډوالو لډلې دی. وایي
زما لسوتاکه کور هغه مو سوځول، ټول لوازمات د کور او دغه خطا دا یو لس په دولس کې زما مکتبه مو د دینی کتابونه هغه مو سوځول او بل اخره بیا مولا مخالفینو رونه را لوزما مال تالان کړو، دوه کنډک بزی و غم ویوړو حاصل کیا ساته غوغان یو دغه معنا بیکور او بسرنوشت ګرځوم دغه کله جلابات او کله نګرار او کله کابل او کله نورستان.
مولوی نجیب الله بیا وی دوی د دولت په ملاتړ کې خپل کورونه او کلی پریخي، خو حکومت ورسره تر اوسه لازمه مرستنه ده کړی. کومې مرستې چې د بیزای شو کورنیو په نوم راځي په ویش کې توپیریز چلن کیږي.
دلته کوم مهاجرین دوه لس کال چې راغلي دي څه مرسته درته راځي؟ هغه مرسته تقریبا یو یو لوخ موخې سل کسان ته ورکړي، یو خبر بل د مهاجرین بیجی شدان ته خامخا یو سل پنځه سوه ډالر هم ورکول کیږي، هغه هم دلته راغلی حیف مایل شوی دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته لارښوونه کړې چې د مرستو په ویش کې له عدالت کار واخلي. هغه وایي کومې مرستې چې د نورستان د کډوالو په نوم ورکول کیږي په خپل وخت یادو کورنیو ته ورکړي دي.
هغه ته په منظم ډول باندې مونږ هر فامیل ته په میاشت کې تقریبا د یو کال نه راپدې خو و دوري مواد خوراکي توکي مور باندې ویشل. هر دوره کې شپږ کیلو مواد هر فامیل لپاره مونږ ورکو. غیر خوراکي توکي هم مختلف وختونو کې د مهاجرینو د ریاست لخوا نه، د سره میاشت د ریاست لخوا نه، د حوادثو د ریاست لخوانه په هغه توضیح کیږي. مکمل خرچه دولت ورکی د بل دولت د وسنه پورته یو دا کار نشي کولی.
د نورستان په سیر د هیواد له بیلابیلو ناامنو سیمو په زرګونه کورنۍ امنیتی ساحو ته پکړه شوی چې نن سبا د سرپنا او نور اسانتیاو د نشټوالي لامل غنو ستونزو سره مخ دي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړ. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سخت دریځ سلاکار سره د ولسمشر ډونالډ ترامپ اختلافات د افغانستان، شمالي کوریا، ایران او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ د مسلو سره د چلند پر څرنګوالي. جان بولټن له هغه وخته چې ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر شوی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي یا استعفا کوي. تفصیل دی اجمل ان پر رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سی شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تیر شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، حماس چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ټرمپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ و، د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار و. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ټرمپ د تند دریځ د خپلولو طرح و، او همدارنګه د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له ایچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریس کې واقع کیده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي، ما تیره شپه خپل استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې له خولې ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ټرمپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی او له اسرایلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پوخای په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیونی شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی. رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتلې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي، او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي، او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړې چې ولسمشر ټرمپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې پورس په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ دا پالیسیو پر سرې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګ ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلوب د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
په افغانستان کې د سهار اتنې بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګید. د راکټ لګیدو وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک د ودانۍ پر دیوال لګیدلی دی. تمه د نن د سپتمبر د 11 د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړیدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ټرمپ هم په پینتاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته د افغانستان د کرکیش د حوالې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کرکیج د هواري لپاره څومره مهم دی. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار وکړ. رولانډ کوبیا پرون په ټویټر ولیکل سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلې چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کر او د نشه یي موادو قاچاق د دې هیواد ثبات ته ګواښ دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګله دېش ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړل. ترامپ په ټویټر ولیکل ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد د نا اعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه انقدر منو اوریدونکو مخکمو واوریدل چې نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر دی ولسمې حملې اتلسما انکلیزه ده. په دې پروګرام کې همدا موضوع څېړل. نن څخه اتلس کال مخکې د 2020 کال د سپتمبر په 11 پر امریکا د القاعده لخوا تر روسي حمله وشوه. دغه حمله د دې سبب شو چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې نوې اداره جوړه شوه چې تر ننه دوام کړی، خو په دې هېواد کې د امریکا پیل شوې جګړه هم تر اوسه دوام لري. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. په تېرو اتلسو کلونو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې څه لاسته راوړنې شوي او په پوځي ډګر کې د افغانستان اوسنی وضعیت په کومه مرحله کې ده؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی او دغه راز د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل رابللی دي. دغه راز ستاسو نظرونه هم اخلو. په تیرو اتلسو کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ دواړه میلمانه راسره د ټلیفون په لیکه وصل دي. ستانکزی صاحب امر خیل سپخ پرونه ته خره خلاص بله. استانګزه سپ لمړی پختنه تاسو کو چې پورسته نه شوخوان نه میاشتو کې د دې هیله ډیره زیاته شوی و چې بل اخره په افغانستان کې د سول لپاره یو دروازه پرانستل شوی. د امریکا لخوا چې په افغانستان کې اتلس کاله په جګړه کې بوخت دی، د طالبانو سره یوې هوکړې ته رسېدلې و، خو دوه ورځې مخکې ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې نور له طالبانو سره خبرې پای ته رسېدلې دي. فکر کوي چې نور سیاسي حل لارې باندې ټینګار نه کیږي؟
زبر کوم چې دا واقعیت ده چې د هرې جګړې پایله د سولې باندې منتجېږي، یعنی د جګړې حل جګړې لارې نشي کېدای. په دې اساس زه فکر کوم چې بالاخره به په اوږده مدت یا لنډ مدت کې د سولې مسله بېرته له سره وشي، اما په ډېر شتاب سره لکه چې شروع شوه په دې شتابه بیا یو ځل بیا دا مذاکرات شروع نه شي. هغه په دې معنی چې عام ذهنیت په نړیواله سطحه نور دغسې یو حالت ته نه ده مواجه چې قرارداد یا توافقنامه چې د طالبان او د خلیلزاد ترمنځ درد شوی او مسلمه شوی وه، او هم خپله په امریکې کې دغسې مسودې ته ډېره خوشبیني وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې که شروع کېږي نو له یو مشکلاتو او له ستونزو سره بیا شروع کېږي، او اوږد مدت به بیا هم په کار لري تر څو بېرته خپل اصلي مسیر ته د سولې خبرې
واوري. د طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د زلمی خلیلزاد د هغه د هوکړې د مسودې په وړاندې چې ځینې مخالفتونه د افغانستان د حکومت له لوري رابرسېره شوي وو، د دغو خبرو په لغوه کېدو سره فکر کوي چې د امریکا حکومت د دغه حکومت تر شا چې په 1300 کلونو کې ملاتړ کړی دی دغې نوې ادارې تر شا ولاړ دی او غواړي چې په هر ډول چې کېږي دغه حکومت بقا پیدا کړي؟
د موجوده رهبری سره په هیڅ وجه نه څنګه کوم دا د لپاره چې د اختلافاتو د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات ډېر مخکې، اما ولې چې نوې حکومت چې انتخابات پایله کې راځي سره رقمي او حکومت وي او څه کرکټرونه ورته راسي په دې صورت کې دا چې بیا د امریکا موضوع متفاوت شي.
بله امر خیل صاحب، دا څه کاری چې د سولې د خبرو په ټاپه درې دو سره د جګړې تنور بیا ګرمېږي. جنرال جان مکنزي د امریکا د مرکزی قواو قومندانۍ مشر کابل ته په سفر کې هغه خبرلاند چې له د سره ملګرتیا کوله په یو ډول سرګند کړي چې موږ به د طالبانو پر ضد عملیات لا پراخ کړو. فکر کوي چې دغه جګړه به لا تیز شي؟
نو په دې کې خو شک نشته، ځکه چې د خبرونه معلومېږي چې دواړو خواوو کوشش کاوه چې د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په جګړه کې برلاسي شي. خو په هر صورت داسې جګړه دوام لري، داسې جګړه د عادت له لوی یوه استاد د جګړې ابزار دی چې کله به تودېږي کله به سړېږي، اظهاراتو کاري یو نورې خبرې. خو دغه مخکې زمانه کې کنه دا خبرې چې امریکا کوي یا دا خبرې چې طالبان کوي چې دا جګړه به موږ توده کړو او بیا نور فشارونه به زیات کړي، یا دا هغه دا خبرې یو سره زړې خبرې دي نوې نشته. امریکا دلته په افغانستان کې یو لکه 50,000 سربازان لري د ناتو په مجموع کې، وخت چې په کوم وخت کې دوی نه غوښتي یا یې نه غوښتي یا ونه شوه کولای چې طالبان مات که یا افغانستان ای او شدی بیرونی که یا شکست سازن نوست که دیده تا در سر بزر سربازانو بانده چی توده که یو کار کوله چی رشتی هم چی اگه بمباره دی یا بیزه رنده بمباره دی بکلی پا بالدو باده کوله چی ملکی تلفات بزیاد وی ولی از چه پی جگله که تغییرات را ودی یا پشار پی طالبانو بانده را ودی پی جگلی لحاظ بانده
بله
دیکی کم شک بله. وجود لری ده دونه دغن زهی
بله امر خیل سب
ولی که رکتی امریکا بله
بله امر خیل سب اتلس کالا تیر شول پا امریکا ده 2000 کال د سپتمبر دی ولسمې د حمله چې القاعده مسولیت اخیستې او القاعده هم هغه ډله و چې په افغانستان کې فعال و او د طالبانو واکمنی هم په دې خاطر باندې نسکوره شو چې د القاعده مشران امریکا ته ونسپارل. اتلس کاله تیر شول د افغانستان په دغه نظامی ډګر کې چې امریکا هڅه کوله د افغانستان اردو په پخو ودروي. فکر کوي چې په دغه اتلسو کلونو کې امریکا توانیدلی دی چې افغانستان داسې و اردو ولري چې وکولی شي په خپله د امنیتي چارې سمبال کړي، دفاعي چارې سمبال کړي. اوس افغانستان په هغه مرحله کې دی؟
دا دوه سواله دي. یو سوال دی چې سمبال دو خبره ده، یو سوال دی د اردو د قوت خبره ده. اوله خو زه تاسو ته وایم چې امریکا هیڅ وخت ونه غوښتل چې افغانستان یو مدرن اردو ولري. منځ مدرن اردو هغه اردو ته وایي چې هغه له مختلفو صنفونو تشکیل شوی. اوسنۍ اردو تنها اردو یو پیاده اردو نه وي، لکه چې موږ یې لرو. اوسنۍ اردو له مختلف صنفونو لري چې هغه ټانک ده، توپچي ده، تخنیکي وسایل دي، دافع هوا ده، قوه هوایي ده او نور مسلکونه چې هغه د جګړې دپاره ضرور دي، ځکه چې مقابل لوری جګړه کوي، دا ټول وسایل لري. نو امریکا دا کار ونه کړی. او زما په شخصي نظر په نظامي لحاظ افغانستان کې امریکا هېڅ هم د اردو ته خاصه توجه نه ده کړې، نه هغسې اردو جوړ کړی، نه هغسې وزارت دفاع جوړ کړی چې واقعا موږ وکولی چې پخپله پښو ودرېږو. خپله پښو درېده دوه معنا لري، یو په مفکوري لحاظ ده، یو په تکنیکي لحاظ ده. داسې نه چې افغانان کودن دي، افغانان نه پوهېږي، اداره نشي کولی. فوق العاده جنرالان لري، مورخ جنرالان لري او تعلیم یافته جنرالان لري، بعضن ډېرې ښه مسلکي جنرالان لري، هغه هم لري. کله خو په هر صورت یو سیسیکل خو دا و چې دوی دی یو غټ کار وکړو چې هغه اساسي او عمده اساسي هغه ارکاري هربان موږ د بود هغه لرې کړو. دا خو په هر صورت ولې د بلې خونه هغه تخلیق چې موږ ته لازم ده موږ هېڅ نه لرو. موږ یو اردو لرو چې هغه په دې ته په پښو درېدو نه ویل کېږي. که فرض کوم امریکا له افغانستان او تاسو فکر کوئ چې اردو د پاکستان ته وګوري، اردو د ایران ته وګوري، زموږ په څنګ کې تاجکستان ته وګوري، د ازبکستان ته وګوري، ترکمنستان او چین خو له افریده قوي مملکتونه دي. هغو دوی سره هم اردو لري او زموږ به سره کوي. موږ به دا خاوره څنګه ساتو؟ موږ د تیارې د کسب نه هم دا خاوره نه ساتلې. موږ دافع ونه لرو، موږ قوه هوایي قطعا نه لرو. دا قوه هوایي یو بمبریاس دی. په دې نشته د امریکا افغانستان روسه قطعا خدمت نه ده کړی، بلکې خیانت یې ورته کړی. په نظامي لحاظ کوم البته چې مدرن اردو نه لري، قوي اردو نه لري، هغه خپله خاوره نه ساتله. د خاورې ساتنه د یو مملکت ارامي، د یو مملکت ارامښت د یو ښه اردو پورې اړه لري. پسې چې څه داسې ضعیف اردو ولري چې صرف یو پیاده سنفي د هغه په ارزښتونه ویلی شو چې په اتلسو کال کې د پیشرفت کړی، هېڅ نه پیشرفت نه لري.
بلې، خو امر خیل صاحب په وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ډیرو سیمو کې عملیات مخته وړي، یو څه هم ناتو او امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې بیا هم د سولې خبرو سره د افغانستان د حکومت مشرانو رابرسېره کړي او په خپل دغه اردو یا افغان امنیتي ځواکونو باندې ویاړي او وایي چې دوی په خپله دغه عملیات مخته وړي. په هر صورت دا موضوع بیا هم له تاسو سره وڅېړو. ستنګزی صاحب، په اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د ډیرو لاسته راوړنو ویل کېږي، په سیاسي ډګر کې، مدني ټولنې په برخه کې، د ازادیو په برخه کې، په مختلفو برخو کې د ډیرو لاسته راوړنو موضوع یادیږي او د سولې له خبرو سره هم دا مطرح کېږي چې که د سولې خبرې کېږي باید افغانستان دغه د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ور نه کړي. په دې اړه به ستاسو نظر واخلو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي او اورېدونکو د خبرونه هم په امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په مناسبت دا چې په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې په سیاسي او نظامي ډګرونو کې څه تغییرات را بدلون راغلي لنډ بحث ځانګړې شوې ده. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ په دې شمېرې کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 0500 022 55 55، بلش میره 0999 203 50 40. ستنه سب که د تیرو اتلسو کلونو د لاسترارونو د لنډه یادونه وکړي چې په کومو برخو کې موږ په دې تیرو اتلسو کلونو کې داسې لاسته راوړنو لرو چې هغه د بهرنیانو له ملاتړ پرته کیدای شي دوام وکړي په افغانستان کې؟
د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید په دو جهتو کې وګورو. یو دا ده چې هغه اقدامات چې په دننه کې د افغانستان دولت، د افغانستان خلکو، د نړیوالې ټولنې په د مرستو په نتیجه کې لاسته راغلي دي، او له بلې خوانه بل ټکی دا ده چې دنیا هم په اتلس تیرو اتلسو کلو کې شدید تغییر خوړلی، زموږ سیمې تغییر خوړلی، د خلکو د ژوند سطح متحوله شوې ده، ټکنالوژي مخته تللې ده، او افغانستان وصل کړی له دنیا سره لکه بل هرې ټولنې. اما عمده لاسته راوړنې د بیان ازادي مسله ده چې په ټولنیزو رسنیو له لارې په شدت د پراختیا په حال کې ده، او همدارنګه د جمعي وسایلو له لارې همداشان د خلکو د پوهې سطحه، سیاسي پوهې سطحه لوړه شوې ده. دغه په څنګ کې بله موضوع چې د یادونې وړ ده، مدني ټولنه نه دی رامنځته شوې ده خپل نقش لوبوي، اما متاسفانه دغه مدني ټولنه د افغانستان له علنوي مدني ټولنې سره چې هغه جومات، جرګې دي، مرکې دي، سپینګیري دي، چې په علني ډول په افغانستان کې له قانونه نه په دخوا وجود لري، له ده سره نه ده وصل شوې، یعنې یوازې په خارو پورې مرتبطه ده. د هغه په څنګ کې د افغانستان اردو رنګ سره وه، د اساسات بېرته رامنځته شول. په تحصیلي سطح کې په زرګونو ځوانان له داخلي پوهنتونونو او همدارنګه له نړیوالو پوهنتونونو نه ډیپلومونه ترلاسه کړي، یا تر تحصیل لاندې ځوانان دي چې دا خپل یو لویه سرمایه ده. په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې نامنظمه سرمایه ګذاري وشوه، اما په هر صورت سرمایه گذاری در افغانستان خلکو ژوندانه په سطح باندې سره له دې چې د فقر کچه لوړه کړه، اما غوښتنې او توقعات لوړ کړل. د ښارونو بڼې تغییر وخوړ چې کیدای شي یو قسمت د دې په طبیعي حالت ونیسو وساتل شي، اما متاسفانه هغه بنسټونه چې دا باید وساتي هغه غښتلي نه شول. د مثال په توګه په تیرو اتلسو کلونو کې ګورو چې د دولت سازی په ارتباط هغه توقعات چې اوس یې اتلس کاله وروسته موږ یو مقتدر دولت ولرو چې هغه پخپله وکړی شي، د ټولو ارزښتونو نه ساتنه وکړي هغه متاسفانه نشته. امنیت تامینېدای نه شي، د مخدره موادو ستونزه لویه ستونزه ده. په د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د 2.5 میلیونه نه تر 3 میلیونه پورې معتادان وجود لري، چې دا یوه ډېره لویه اجتماعي ستونزه ده. او همداشان هغه ارزښتونه چې باید په ټولنه کې بنسټي شوي و یا نهادینه شوي و هغه ډېر ورته کار ونه شو. یعنې یو مقتدر دولت کولی شي یا کولی شوی چې دغه ارزښتونه وساتي، چې متاسفانه دغسې یو مقتدر دولت رامنځته نه شو.
بله استانګزه صاحب، مننه. بیا به هم تاسو سره وغږیږو. یو اوریدونکی را اخلو. بله مهرباني وکړئ، ازادي او اوریدونکی پروګرام دی، څوک او له کوم زمو ټلیفون کړی او څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
مننه. سلام علیکم. هله میو مننه خدایدا څنګه خبرې کوم؟ له پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه. د افغانستان کې اتل اسکاله کی چې روانه جګړه ده، دا چې امرخیل صدر کی خبر ته اشاره وکړه چې افغانستان کې یو لکه 15 شاوخوا سفیر خارجي او په افغانستان کې طالبان هم په افغانستان کې کومه زمينه برابر نه کړه، افغانستان هم سم د جنگ نه خلاص نه شو. نو چې څو نظر امریکایي سفیر دلته پراته دي، په دې باندې په افغانستان کې راځي نه شي راتللی، دا چې رنده بمباري به وکړي په افغانستان کې به عام خلک لکه تر اوسه ټول عام خلک وژلي دي، عام خلک به نور هم وژني. دا چې د نهله پړاو چې طالبان سره خبرې کیږي، د هر یو پړاو په پای ته رسیدو سره زرګونه افغانان شهیدان شول، اردو شهیدان، اردو عسكر، پولیس شهیدان شول، عام خلک شهیدان شول. په دې کې د امریکا ولسمشر هیڅ کوم غبرګون ښکاره نه کړ. دا چې یو امریکایي سفیر په کابل کې وژل کیږي، د امریکا ولسمشر د نهله پړاو خبر ته ارزښت ورنه کړ، د طالبان سره خبرې بخې پای ته ورسولې. نو ډیره معلومیږي چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې هیڅ سولې ته ارزښت نه ورکوي. بلکې د خپل امریکایي مسرتي ځدوم راځه ترکی خو اوانان باید په دې پوه شي طالبان هم په دې پوه شي په خپل منځو کې سره کینی سولې ته خپل منځو کې خپل خبرې وکړي.
بله کومه مشخصه پوښتنه لري چې امر خیل صاحب ته راځي شي؟
بله امر خیل صاحب ته همدا پوښتنه ده دا چې امریکا مسلې کومه افغانان ترځښت ورنه کړل کدي چې هر وخت دوی دا خبره کې چې افغانستان وګړي چې وژل کیږي موږ خفه کیږو موږ د دوی ترځښت ورکو خو دا نه پړاو خبره کړي ډېر افغانان وژل شو همداسې لکه کندوز وژنې وشوې کندوز ونې ول شو څو وارې دوی چې یو امریکایي سرتېږي وژل کیږي نه پړاو خبره چې شوي دوی له منځه یوړلې دا څه وجه کېدی شي ولې داسې کیږي.
مننه امر خیل صاحب، بیا به د تاسو ځواب ورکړئ. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډ خپله نظر که لرئ مطرح کړئ او که کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
بله تاسو ته او درنې مېلمنه ته نیکې لوې سلام علیکم. عبدالله پرتنی له هلمند.
بله خبرونه ته ښه راغلاست. څه وایې؟ آیا تاسو کولونو کې چې اوس تیر شوي دي په دې ارتباط تاسو په ژوند کې کوم بدلون راغلی؟
زموږ په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی. زموږ په لکه شو بیخي تر اوسه پورې د اوله تر اوسه پورې تقریبا یو کال چارواکو حکمنۍ راغلي، نو د طالبان دي او بل داسې دی چې په رسنیو سره د طالبانو په وخت کې د هېواد د شپږنویم هېواد د فساد په درجه کې اوس لومړی شپږم هېواد دی او دغه تېر په اتلس کالو کې دومره په پښو ودرېدل چې اوس بیا وایي چې په شپږو میاشتو کې د امریکایانو بیا موږ سمه سکوت کوو. او د مرخیل څخه به دغه پوښتنه وکړو. مرخیل صاحب دې فکر نه کوم مرخیل څخه نږدې څه دی؟
بلې مرخیل صاحب د مهرباني
مرخیل څخه به دا پوښتنه وکړو چې امریکایان هلته وایي چې دا زموږ متحدین دي او دلته پنځه څلوېښت زره افغان سفیر په څلور کلو کې ووژل شول. دا څنګه متحدین دي چې دوی د یوه امریکایي سفیر په برابر دا سوري خبرې پرېږدي؟ هم د متحدین سره حساب نه کوي، هم تر دې پورې چې د مذاکراتو سوري مېسته نه پرېږدي او چې دلته راشي چې غني ته یې کافي هم نه وکړي د سوري د مسودې.
بله مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بله مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. ازادي او اوریدونکي ستاسو پروګرام دی. مهرباني. مهرباني وکړئ څه نظر لرئ؟
مهرباني مرخي تم یو سوال مې راځي. دی خو په عمومي ډول باندې د طالبانو محترم ورونو تم یو دغه پیغام دی چې هغوی ته لکه مخکې شروع وویل او تاسو ته مې اشاره وکړله. ستاسو دغه زموږ طالبان لکه چېرته همدا اوس په دې حالاتو کې لږ فکر وکړي او د فکر نه کار واخلي چې امریکایانو ته زمونږ او ستاسو د افغانانو سره ځکه اهمیت نه لري چې دا یو کال خواري نه کم د یو امریکایي سرتېرې په وژلو باندې ټولې د منځه وړي. حال دا چې زمونږ د ورځې سلهاو افغانان دوه طرفه شي دوه طرفه.
بله ډېره مننه. دا پوښتنه مخکې مطرح شوله، مخکې هم مطرح شوله چې د یو امریکایي سرتېرې په وژل کېدو سره ولې د سولې دغه مهمه پروسه درول کیږي. کور مو ودان. بیا به هم امر خیل صاحب په دې غبنې رڼا واچوي. امر خیل صاحب که په لنډه توګه د درې وړو اوریدونکو دغه پښتنو ته یا د دوی هغه نظریات باندې کې تفسیر لري مهرباني.
نو د دوی د سوالونو وکړه مګر یو شی په دوی باندې چې آیا دا موږ خپل د خپل خلکو د موږ خپل خلک موږ ته ارزښت لري کې نه لري؟ امریکا ته چې یو سرباز یو عسکر دومره ارزښت لري چې خبرې کته کوي پاستاسه په کورو کې چې د دې موږ د حکومت د موږ سیاسي د دې موږ مشران چې په خپل منځ کې سره خري د خپل منځ کې سره یو بل تخریبي او بل تنظیمي کوي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ خپل خلکو ته قیمت نه ورکو. که موږ خپل خلکو ته قیمت ورکړی وای موږ یو اتحاد او اتفاق درلودای د خپل حکومت په اطراف راټول شوی او قوي حکومت هم جوړ کړی. نن به ولې امریکا ته سفارونه کول؟ له خوزان ته متوجه شي دا نور دا خپل حکومت ته متوجه شي چې دوی خپل خلکو ته قیمت ورکوي که نه. دویمه خبره زه تاسو ته کوم چې دې دوستان د افغانستان د امریکا دغه خبره وکړه چې اتحاد یا مثلا د همکاري خبره وکړه. ګورې امریکا څوک دی؟ امریکا څوک دی چې د تا سره همکاري وکړه؟ هغه خپل اهداف لري، خپل اهداف لري. امریکا د خپل اهداف په خاطر باندې د ټوپ ټاک ټول مملکت قربان کولای شي. هر هغه مملکت چې خپل اهداف خپل ملي اهداف سرته ونه رسوي او هغه د نورو په لمن کې وراچوي بیا نو ګیله چې ته ترې کوي. دا خبره پرېږدي چې تو درېږي. امریکا امریکا حق درلود امریکا خوایي اول خدا خبر از تاسو دې پوسه چې اول ورځ دا خبرې شروع شوه دا کوم نه فایل درلود نه ختم درلود او نه کوم ارزښت درلود چې افغانستان نماینده پوسه کینه وو دی امریکا او دی امریکا خبرې وي دي طالبان خبرې وي
بلې مننه
ختم ته امریکا کړی
بلې مننه وخت ډیر کم لرو کده سره روان غړو پښتنه وزدا د چې په پاکستان کې به هم جګړه روانه ده د شلو ترهګرو ډلو د فعالیت ویل کیږي په کې داعش د اسلامي دولت ډله القاعده ځین نور د طالبانو ترڅنګ څه فکر کوي چې اتلس کال تیر شول آیا بیا به هم دغه ډلې د پاکستان راتلونکي څو کلونو لپاره یو ګواښ وي؟
بالکل دا ګواښ قطعي ده که څوک غواړي که نه غواړي ځکه قانون دی په دنیا کې مخصوص په جګړو کې کله چې یو نوې پدیده مابین ته راځي خامخا هغه طرفداران پیدا کوي خامخا هغه به خلک ځان ته راجذبوي خامخا هغه خپل فعالیت کوي وخت چې شل یوویشت ډلې دلته موجودې وي او د موږ هم د خپل دغه حال وي چې د کابل په ښار کې ډزې روانې وي او خپل خلک ازیتوي خپل خلکو ته کنځلې کوو او زموږ بیا غټ مشر هم بیا نارې وي د دې ته ولې دغه ویلي دي لنډغر ویلي دي یا د دې ته ولې فیصله او باش ویلي دي در حال کې دا له او باش له لنډغرو ډېر بهتره وو دا لاکه کلمه ورته یاده سړی وخت چې ستا مشران په دې حالت وي چې د کابل بې ګناه بې دفاع خلک دوی ازیت کوي ازاروي پس دا نورې ډلې به ورنه پیدا کړي
بلې
دا خو واضح خبره تر چې په یو مملکت کې خپل اداره رانیسي
بلې امر خلصه
خپل خلک یې پوه نیسي خپل خلک یې درک نه کړي چې د ما وطن زار ده او دا د ما د خام ده دا د ما د خپل ده دا د ما د وطن ده او داسې په ډلو ویشل شوي داسې ډبل نور پیدا کېږي دا جګړه نه کوي
بلې امر خلصه مننه استنزه صاحب که په لنډه راته ووایې چې تاسو مخکې د په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې د مهمو لاسته راوړنو یادونه وکړه ځینې ښایي پاتې شي ځینې د دوام ونه کړي څه فکر کوئ چې وروسته نورو راتلونکو کلونو کې په سیاسي ډګر کې موږ په کوم پلات فارم باندې درېدلی شو ډېر چې وکولی شي په افغانستان کې هغه دیموکراسي چې په دا اتلسو کلونو کې رامنځته شوې ده دا نور هم پیاوړي کړي
د تاسو د وخت محدودیت په پام کې درلودلو سره باید تاسو کوم چې یوه ټولنه هغه وخت کولی شي چې په خپلو پښو ودرېږي چې پنځه اصلي ارزښتونه په نظر کې ونیسي یعنی که قانون جوړېږي پالیسۍ جوړېږي سیاستونه جوړېږي ډیموکراسي راځي یا اقتصادي تحولات ټولنیز تحولات غوښتل کېږي چې راشي هغه عناصر اعتقادي عنصر ده چې باید په نظر کې ونیسي د ټولنې اخلاق باید په نظر کې ونیسي ټولنیز یا اجتماعي عنصر ده چې باید په نظر کې ونیول شي اقتصادي عنصر ده چې موږ په کوم اقتصادي وضعیت کې یو او بالاخره پنځم عنصر جغرافیایي عنصر ده چې موږ په کوم زمان او په کوم مکان کې ژوند کوو تاسو په تلسو کلو کله کله دغه ارزښتونه په پام کې ونیول د همدې خبرو په پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې لوی ناکامۍ رامنځته شوي او زما مشخص وړاندیز به دا وي چې موږ باید درې عنصره اوس په نظر کې ونیسو موږ مسلمانان یو باید د اسلام دین د یو اساسي ارزښت په عنوان په خپل ټول سیستم کې ونیسو معذرت غواړم خپل تاریخ او عنعنات او درېیم موږ د یوې ستر پېړۍ انسانان یو
ډېر مننه کور ودان نصر الله ستانکزی د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته کور مو ودان له تاسو هم چې ټلیفون مو وکړه
بدن زما ګلانی پخی سنځلې دي هغه د یاد دی کده دی خو ست بدن زما ګلانی پخی سنځلې دي چې زبط مطلب به تر اخو د ما هي خو ست بدن زما ګلانی پخی سنځلې دي خو ست بدن زما ګلانی پخی سنځلې دي په انتظار ولای منګولی دی خوستا بدر زما ګرانی په خیسن زلی دی خوستا بدر زما ګرانی په خیسن زلی دی بدر زمگرانی پخی سنزلی دی مخفا کی گگران یارا خوستا بدر زمگرانی پخی سنزلی دی خدای با موکلی زرتا.